درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې واورې د دې سات خبرونه نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکي لومړی ورځ ده. د طالبانو د حکومت ستر محکمې چې رشپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوړې وروسته په تیرو څه باندې دو میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې $1 میلیارډ ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هله سرګند کړي چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیری سلواغي میاشتې په 28مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگ دلی د افغانستان ویرسنی ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجا د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریز کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټوله سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلاً مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دې ډېر درانه کارونه کوي.
ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي پښتنه کوي. همداسې دوی ماشومان به مسؤلیت زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري د ماشومانو له حقوقو څخه د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم، 13 کلنې پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څنګه جوړیږي؟ علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم، دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي. نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونه میلمته. سپیشلیست په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشته جان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان یو اندازه لري، هر څوک که نر دی که ښځه دی که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو. هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچ مجبوري د لاسه دی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کې، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څه چې کوچنیان باید لاړ شي مخته لاړ شي، درس وایي، زده کړي وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه ویل شي، دا قانون مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
bale تاسو څه فکر کوئ، ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان دیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوری کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډیر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کې یې پر زده کړې واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له عمل نه باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې دي، موټر په مستریخانو کې شاملې دي، خوشبو بټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دوی ته څو پیسې بلابل راوي، مګر ته فکر نه کوي چې هلته پلادو مه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارون نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه به هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغۍ سره مخامخ کېږي، ځکه دوی کار نه شي کولی. هغه استاد یا څوک چې هلته مشر دی، هغه به دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دین ځای کې ما لیدلي چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پیشی. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزورې دي، دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرستان درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پروژو باندې بار کړي، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوندې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لوی او د غو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري. ولې بعد مخ په افغانستان کې خوست یا اوس یا مخ کې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ ټول ګرانیږي. نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچ وړي نسو پیا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځل، د امبار کاغذان به ټولوله، د خپل داس کار دی چې دوی به سهار راووتل سهار وختي، ولمرته ملا پر ازانو باندې راوځو، به شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردار کسبدانۍ کې به ګرځل، چې دوی درته وایي چې ارخص تاوان دی ورته. نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کم زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی، خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې، نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړي په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې وګړه ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړ زه خوري وکړه. دا سیده د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري، نو دې زده کوته ناستي کارت یاسي یت خپل معلومی رچی دوی د ماشوم د حقوقو په اصول او په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه خبر نه واز د زموږ په ولسوالۍ کې ورک په شاه کې خلک نه خبر په دې باندې اغزان ته چې پوکه سم یا غنه خبر نو په دې اړه باندې دنیا علما شوون کې د پونتون استادان لیکوالان غسول ځان ته وڅوای په هواي د حقوق بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې وسیږي او په څه پوهیږي د ماشومانو حقوق باندې هغه باید خپل ږغ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ د اولې ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بیخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یو ښه ارامه او خوشاله ټولنه مو راتلونکي ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کیږي حقوق ته پام نه کیږي نو هغه ټولنه د راتلونکي بدبختی سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي باغچه به جوړیږي باغ به جوړیږي نو یو هیواد هم دغسې دی د هیواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو خپل د هیواد راتلونکی روښانه کړو نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر هر څه زده کړې وکړو د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو سمی اصول داد څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکو په وړاندې کوښښنه مکتب ته واستوه بیا ټول ورځ په کار پسې ماسته ونیم ورځ کار کوي نیم ورځ مکتب وایي نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی نه یوازې د یو چا د ماجد د ملای مسؤلیت دی په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به موږ تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هېواد لرو
که مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند پاتې کیدلو لپاره
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي یا د نبی اسلام امت موږ ډېر وو په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي موږ د نبی اسلام امت ډېریږي نو د نبی امت ډېر که خو په کوم شرط ډېری چې د نسل سره ملولای ته نسل پټولای په تاسې نه پوهیږي نو دا کورنۍ ژوند ته پام لرنه بیا به زه په اما په اوپر تړم چې مور ته جواب تنه یې پلار ته جواب تنه یې اما په وینه ته ځکه هغه بیا په دې نه پوهیږي وای دا نه شاله دونکو ډیر پروان لري نو څه تاوان دی کدی چې یو مور ته جواب تنه یې یو چا خپل لور به تعلیم کړی یو چا خپل زوی تعلیم کړی هغه بیا ودونه سره و کی هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړي چې مور باید څو لدونه پیدا کو دوه لدونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسیږي دوی په زده کړو باندې ورسیږي دوی ترې ځای پر درې منځله پر ورسیږي هغه بیا خپل ځان ته بل شش کورنۍ جوړ کړي ما ځلې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي په دوا هم رسېږي په ډوډۍ هم رسېږي یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي ډېر اولادونه په کار نه دي یو اولاد یې دوه دي خو الو سالې دي دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې وي نور خلک ځې په عذاب وي نو ردي خو دا نه فرشد یو اولاد دی نو پدې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسستري چې دا د مخ چلودونه پیدا کوي باید پلان د پلان د مخ وایي دا خو نه خوشاله پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پلان غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني دې بل کورنۍ جوړي نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما دې ودم شو د نبی وبد تي رومه دا نه باندې دې څه خبره دا نه دا علاوه نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي په کار نشم را تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم ایا دا زه شر اولادونه مړولای سم که دواړه اولادونه سم مړولای سم دا شل شل اولادونه مې څه په دکی شدی که یاد والو دنه می ام مکتب په وخت لار سی ام شخوا پاکی ام تربیته را سکړی او پراتون کی دی شخ په کورید ته جوړ کی نو پدې کی تاریخ شپ شتنه وکړه دا ډیر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمیر تم باید ډیر پام وکړي او کچیر پام ونی کی بیا به کورنۍ د زره او سن سره مخ مخ بږي خاطر چې پلاډونه ګټي چې هغه اولادونو د نس نه بسیږي ډیر نه بسیږي نو دوی په دوا چیرې ورسیږي په کلو چیرې ورسیږي د اولاد په پرمایش به چیرې ورسیږي مجبورې چې اولاد کوی زره کوڅه ته ولاړ شي چې کوڅه ته ولاړی اته چې په کوڅه کې وکړه ورڅخه نشي برابر ولا نه بیا په کوڅه کې شهر ته وکړه بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي شو زما د زوی سره داسې وسو زما د لور سره خدای مکړه داسې وسو ولا
bale specially صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کی دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دغه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سا وخت کور ته خروځي یو شمېر کسان د خناول جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناول کار دي داس کسان و چې د ستونزو سره پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچا په خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باید خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په اړه وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک وي یو پایلوچ وي ځکه د څنګه څنګه ته لار وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه د کړی دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه وي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښ شي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مستقر دي د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جد په یاله باندې مسؤلیت لري چې دا ټیک ته ډیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښوونه ورزل سي دا کسان به مکتب نړي دا کسان د پول نړي دا کسان بیا وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څو ځنه پېژنې خدای نه پېژني خدای نه پېژني نو ټولنه به څه پېژني مور به څه پېژني پلار به څه پېژني نو دا اگر د به تر اگر زیاته چې بجې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجور ولري باید خپل ټولنه دا ناستور څه څنګه کلاس ولري سي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام درنه وي
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده معنا دا نن نه سمور کې سبب بیا څه کوي سبب بیا لږ څه غلي نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندۍ وي دغسې حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي مشکلات به وي هر ورځ بیا غوښ نه خوري په میاشت یوه ورځ غوښ وخوري په شلومبې ډوډۍ دی وخوري مګر اولاد چې مکتب ته واستوي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندې یا یو متوسط ټوکر دی واغوندې وچې ډوډۍ دی ورکړي مګر مکتب ته دی واستوي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د دې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي بلکې په ټولنه باندې رحم کړي او که چیرې داسې ونه کړي چې دا 250 پیسو ته وګوري دا ستیا په دړي کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دی پر لوټ باندې پښې شودل دي چې هغه ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به شي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نه ساتل خپل ځان نه سمول وړي خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتل دا به ګټه شي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چې وایي شو پتی راځي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې ولا همې ورته وایي چې پر واندري خوري یا وروره د سازي مخ ته واسطه شو راوړي د 50 اغوانی د ورځې پر تاوړي 50 اغوانی 10 اغوانی 30 اغوانی زبر په وخت په یاد وي دا به دی ګټه دا نو دا لا په ځمات ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا څه څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شرایط ته توجه وکړي نو کدا چې ونه کې به په ټولنه کې غلل لرو په ټولنه کې به بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو په ټولنه کې به مخدره مواد او قاچاقبران لرو خپل به محتاجین لرو اره بلا به په ټولنه کې خو کچیر د ماشومانو یا د کوچنیانو حقوق ته پاملرنه وسی بیا به یو روښانه پر مختلل افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړ یي مختبونه به فعال وي پونتون به ماسیر ولرو خو له بده مرغه کچیر موږ خپل بدون توجه ونه کوو مور پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپل بدون ته خپل کوچنی ورونو ته خپل کوچنی خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شګه کارونه خیره وګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي دا به د ښه افغانستان لپاره د یو ښه کورنۍ لپاره لپاره یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه آرامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو کوچنی شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه راته وایي د کوچنی لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق په اکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی د هغې معنا ده، معنا د عامو ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنیان دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، د هغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبره د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام بشر ته ډېر کول کړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشران درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه پر ورځ په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېره غټه ونډه ولري. داغسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شیدون نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی. یعنی انټرنیټ دونه فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه وګوري یا سوشل میډیا ډېره وګوري. نو زموږ په کلو کې ډېر په ټو کلو کې خلک راډیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو اورېدل کېدلی شي، په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، ډېر ساده ژبه ده، ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید غږ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسېږو، او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته هم ولرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصادي ضعیفه ده، او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمخ دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چیرې دا اولادونه ډېر کم، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله کار ته متوجه، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاګردانو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالي ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې، په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازي د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره ده چې دا د غډیا ودونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ژوندونه ژوندې، هغه تر مل نه جوړي، پرتای نه جوړي، مریضې، هغه د اولاد په پاکي په خپل ځان ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه، او د دې مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبريالانو، د رادیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي، او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان پاک خبرې وشولې. او له موږ سره ملمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی. تربیه فرض کې چې است الله مومل او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره او تاسو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته راغلم. نن خبرېږي چې امریکایانو له ترافیکي بیروبار نه پزې تراغلي او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتونکو لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافي نه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبروم او نو ډیر څه بدته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سرټکی نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکو سفر. افغان لوبډلی یو وار بیا د کرکټ پنځونکو هیواد انګلستان فزه پزمکو مخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټ لوبډلی سملول اوس د افغان لوبډلی عادت ګرځیدلې.
دا ډیر یو غټ لاسر اوړنه ده. په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. موږ لوبډله کې د قابلیت سره د ځرګت لري چې اصليا ته ماته ورته د اصليا نه د سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر زیات خبر ده. په مالوي لحاظ د ملت لپاره ډیر خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسه داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوغره تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده.
کله نسې موږ دغه لوبه وکړله په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته د هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی. ما یو سیاسون ونلې د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه سیاس خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لویه ملي جرګه احمد شرع د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړیو. خلک پښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد شرع په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو حکومت حاکمیت دی وی له اسلام تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مدرسه کې د طالبانو د مخالفانو بل غونډه د هرات امنیتی پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یو ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشه. د تیریونی په ژوند ملهم لګون کې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډلې چمپیونز ټرافی کې تر سیمی فائنل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې د غوسیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې، بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه په خپل د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافی له دغه لوبي یو ورځ مخکې هم ګرم شول. شي په جواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خو انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه تود کړي. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینه ازادي راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته قانع کړو چې